आज व्यू 360 में ह्यूमन राइट्स वॉच, IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों की किन पॉलिसीज को बुनियादी इंसानी हकूक के लिए नुकसानदेह समझती है, जानेंगे आज के शो में।
IMF को खुद भी ये बात जो है इस पे अमल करना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे गरीबों को और जो टैक्स है अमीरों से ले।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान मौशी लिहाज से गुज़िश्ता कई सालों से मुश्किलात का शिकार है। 90 की दिहाई से लेकर अब तक 14 बार पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है और हर बार पाकिस्तान के अवामी मौशी मसाइल का जिम्मेदार अवाम की और मुतअद्दिद बार हुक्मरानों की तरफ से भी IMF को ठहराया जाता है। बावजूद इसके कि हर बार पाकिस्तानी हुकूमतें मौशी बहरान से निकलने के लिए खुद IMF के पास जाती हैं, विलन IMF ही को माना जाता है। क्या IMF वाकई मौशी बहरान में फंसे मुल्कों के लिए एक विलन है? गुज़िश्ता हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच ने बैंडेज ऑन अ बुलेट वुंड IMF सोशल स्पेंडिंग फ्लोर्स एंड COVID-19 पैंडेमिक रिलीज की, जिसमें मार्च 2020 में COVID-19 की वबा के आगाज से लेकर मार्च 2023 के दरमियान IMF की तरफ से 38 ममालिक के लिए मंजूर किए जाने वाले 39 प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने अक्सर कर्जे, ऑस्टेरिटी पॉलिसीज या हुकूमतों को अखराजात कम करने की ऐसी सख्त शराइत पर दिए जिनसे अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस नुकसान के तलाफी के लिए उठाए गए इकदामात नाकाफी रहे। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के केस को भी IMF के ऐसे ही प्रोग्राम्स की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है जिनसे अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर होते आए हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से हम मजीद बात करते हैं फायजा बुखारी से, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। फायजा, क्या एग्जैक्टली IMF की कौन सी पॉलिसीज को, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको नुकसानदेह कहा गया है? शराइत और इकदाम जो हैं इस हवाले से बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कौन सी हैं?
जी बिल्कुल असद, ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि IMF के जो 39 प्रोग्राम्स उन्होंने इन डेप्थ स्टडी किए हैं उसमें से 32 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें कम अज कम एक शर्त ऐसी जरूर थी जो कि बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी थी। इसके अलावा बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने कुछ इसमें शेयर किए कि 20 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें ईंधन और बिजली पे जो रियायत आवाम को दी गई थी वो कम कर दी गई या वापस ले ली गई, खत्म कर दी गई। 22 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें नई हायरिंग्स जो है, नई भर्तियां जो हैं उनको फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया और जो तनख्वाहें हैं उसको कम करने की भी उसमें जो है शराइत रखी गई थी। 23 प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आवाम पर जो है नए वो आयद किए गए थे। असद, बहुत जिक्र है इस रिपोर्ट में, बहुत तनकीद की गई है रिग्रेसिव टैक्सेस के हवाले से। ये वो टैक्स होते हैं जो एक ही शरह से तमाम आबादी पर लागू किए जाते हैं, बेशक आप गरीब हैं बेशक आप अमीर हैं। अगर जैसे बिजली के बिल में 2% कोई नया ऐड करते हैं वो टैक्स, वो हर एक को उसी शरह से देना है, तो इस पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई है।
एक चीज फायजा, इस रिपोर्ट में IMF की ऑस्टेरिटी पॉलिसीज का जो आवाम पर बोझ पड़ता है और उसे कम करने के लिए इदारे की जो हिकमत अमली है उसे भी नाकस करार दिया गया है, तो इसकी कुछ वजाहत किसी हवाले से हुई आपके पास? इस पे क्यों तनकीद आ रही है?
असल इसकी वजह यह है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जो IMF इस तरह के जो ऑस्टेरिटी पॉलिसीज के असरात को कम करने के लिए सोशल स्पेंडिंग फ्लोर्स कहा जाता है, यानी कि हदबंदी मुकर्रर की जाती है कि ठीक है अब हुकूमत अखराजात कम करेगी मुख्तलिफ शोबों में, हम उसकी हद मुकर्रर कर लेते हैं कि किस हद तक उस पर कट्स लगाए जाएंगे। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने उस पर भी तनकीद की है कि इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है और इस हदबंदी को कोई मुस्तकिल जैसे मयार का फुकदान है। इसमें मैं और जॉर्डन की एग्जाम्पल दूंगी जिसको एक केस स्टडी के तौर पर इस रिपोर्ट में पेश किया गया है कि 2012 से वहां पे IMF के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उसमें इतनी सख्त शराइत थी कि हुकूमत को अवाम से बहुत सी जो रियायतें वापस लेनी पड़ी, उसमें खुराक की थी और इसके अलावा जो ईंधन है बिजली है उसकी वापस लेनी पड़ी, तमाम रियायतें खत्म कर दी गई, बहुत से नए टैक्सेज जो हैं इनकम टैक्सेज हैं कंज्यूमर टैक्सेज हैं वो लगा दिए गए। और उसके बाद जब वो अवाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा तो फिर IMF ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर मुख्तलिफ कैश ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू किए, उसमें भी कोई फायदा ना, वो भी गैर मुअसर रहा क्योंकि जो सबसे ज्यादा गरीब तबका था उसके सिर्फ 20% लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंच पाई। और अब जॉर्डन की ये हालत है कि 2012 से पहले GDP के मुकाबले में जो कर्ज की शरह थी वहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक के तमाम इकदाम के बावजूद अब वो उससे कहीं ज्यादा हो गई है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी एंड में कि एक और चीज इस पर तनकीद की गई है वो ये कि जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर IMF के जो कैश ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं उसमें मीन्स टेस्टिंग का जो मॉडल है उससे ये फिगर आउट किया जाता है कि कौन से लोग सबसे ज्यादा जो हैं अहल हैं उस
so इंसानों से ज्यादा आदाद शुमार को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमारे साथ थी। IMF के प्रोग्राम के बाद اگر ہم جائزہ لیتے ہیں حکمران اور عوام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, جس طرح سے فائزہ بتا رہی تھی ابھی کہ ریگریسو ٹیکسز کے حوالے سے تنقید رہی بہت زیادہ, اس پہ کچھ ہم نے بائٹس اکٹھی کیں, کچھ ساؤنڈ بائٹس اکٹھی کیں اس حوالے سے کہ حکمران کیا کہتے ہیں اور عوام جو کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے یا مہنگائی سے کس طرح سے پس رہے ہیں.
ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, کچھ کمٹمنٹس کی ہیں, ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے, جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے.
مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بابا بہت زیادہ پریشان لگے ہیں اور بل بھی بہت زیادہ آتے ہیں. اب اس وجہ سے بابا کہتے ہیں کہ میں تمہاری پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتا ہوں.
احتجاج کرنے آئے ہیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے بلوں کے لیے, بلیں بہت زیادہ کر دیے. غریب آدمی کہاں سے دے گا, 25-30 ہزار آدمی کماتا ہے تو 24 ہزار کا بل آیا ہے, کہاں سے دے گا بندہ. اب اس کے لیے احتجاج کے لیے نکلے ہم.
جب سے میں سبزیاں اور پھل بیچ رہا ہوں, یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ سبزیاں اور پھل گن کر خریدتے ہیں. پہلے ہر کوئی 3-4 یا 5 کلو خریدتا تھا, اب وہ سب 1-1 خریدتے ہیں. حالات سب کے لیے خراب ہیں.
ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ پر وائس آف امریکہ نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے اس پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا. عالمی ادارے نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے خیالات کا خیر مقدم کرتا ہے اور اسے سنجیدگی سے لیتا ہے کہ ہم اپنے کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ گزشتہ چند سال خاص طور سے کمزور ترین ممالک اور ان کی عوام کے لیے مشکل رہے ہیں. آئی ایم ایف نے ایسے ملکوں کو فائنینشیل شاکس سے نمٹنے میں غیر معمولی مدد دی ہے اور مارچ 2020 کے بعد سے اس کی طرف سے $10 کھرب لیکوڈیٹی اور مالی امداد کی شکل میں دیے گئے ہیں, اور یہ ساری فائنینسنگ آئی ایم ایف نے اپنی سماجی اخراجات کی حکمت عملی کے رہنما اصول کے مطابق کی ہے, جس میں سماجی اخراجات کو ترجیح دی گئی ہے اور سب سے زیادہ کمزور طبقے کی مدد پر توجہ مرکوز کرنے کا رہنما اصول اپنایا گیا ہے. اسی رپورٹ کے حوالے سے میری بات ہوئی ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے سروپ اجاز سے, جن کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف بھی غریب عوام کے تحفظ کا ذمہ دار ہے اور آئی ایم ایف پر بھی عالمی انسانی حقوق لاگو ہوتے ہیں. حکومت اور آئی ایم ایف دونوں کو مل کر ملک کے غریب عوام کے انسانی حقوق کی ذمہ داری لینا ہوگی.
شکریہ سر. بہت اہم سوال ہے کہ آئی ایم ایف کا کیا لینا دینا ہے انسانی حقوق سے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو معاشی انصاف کے حقوق ہیں, اکنامک جسٹس رائٹس, وہ بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہیں, اور وہ نہ صرف خود بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہیں بلکہ بہت سے ایسے حقوق جو کہ سماجی, ثقافتی, معاشی حقوق, جن کی ریئلائزیشن کے لیے معاشی انصاف کی ضرورت ہے. خواہ وہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو, ایکسیس ٹو ہیلتھ ہو, ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو. آئی ایم ایف کا لینا دینا ایک تو یہ ہے, دوسرا آئی ایم ایف کا لینا دینا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پرائیویٹ لینڈرز کی طرح نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس پر جو عالمی انسانی حقوق کے قوانین ہیں وہ بھی لاگو ہوتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ, اور اس سے بھی شاید اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو پرکھنے کا یا ان کے کانڈکٹ کو پرکھنے کا ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آئی ایم ایف خود کیا کہتا ہے, اور آئی ایم ایف خود یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری لیتا ہے اپنے آپ پر کہ وہ پروٹیکٹ کرے گا ولنریبل لوگوں کو, اکنامکلی مارجنائز لوگوں کو, وہ جو غریب لوگ ہیں, جو پسے ہوئے طبقات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں بھی, اور آئی ایم ایف کی جو اپنی کمٹمنٹس ہیں معاشی انصاف کے حوالے سے اور معاشی انصاف کے حصول کے لیے جو حقوق کے حوالے سے, اس پر آئی ایم ایف کو پرکھنا بھی چاہیے, اور آئی ایم ایف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی اسٹاک ٹیکنگ بھی کرنی چاہیے.
لیکن ایک چیز سروپ جو بہت کامن ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سیاسی حکومتوں کی طرف سے ڈیمنائز کیا جاتا ہے, خاص طور پہ تاکہ بلیم کسی نہ کسی پہ رکھا جا سکے. اس بات میں, اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتیں خود یہ پروپوزلز آئی ایم ایف کے پاس لے کے آتی ہیں. آئی ایم ایف سے آج میری بات ہوئی اور آئی ایم ایف نے کہا کہ انہوں نے ان کی ابھی بھی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کے لیے کہا کہ پاکستان میں جو ایسا طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو ٹیکس نیٹ پہ لانا چاہیے. کرنا تو اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹس کو پڑے گا اس کیس میں بھی.
دیکھیں بالکل یہ بات سست ہے. جیسے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کا جو اپنے بیان یا ان کی ہدایت یا ان کی تلقین جو تھی یہ کہ پاکستان کو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور امیروں سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے, بہت اچھی ایڈوائس ہے, ہدایت ہے جو کہ حکومتوں کو ماننی چاہیے. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خود بھی یہ بات جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ پروٹیکٹ کرے غریبوں کو اور جو ٹیکس وہ امیروں سے لے.
اس بات آئی ایم ایف خود کیسے کرے گا؟ سر میرا سوال صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف خود آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف خود یہ کر سکے گا؟ یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے.
حکومتوں کے کرنے کا کام بھی ہے, یہ آئیدر اور نہیں ہے. اور دیکھیں آئی ایم ایف پہ جو تنقید ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی تاویل ہے, یہ کسی قسم کا اپالوجی ہے, یا کسی قسم کا یہ حکومتوں کو بری ذمہ قرار دینے کا عمل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک طاقت ایکسرسائز کرتی ہے, وہ ایک ڈسکریشن ایکسرسائز کرتی ہے, اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ طاقت جو ہے وہ رسپانسبلی ایکسرسائز کی جائے, وہ انسانی حقوق کے دفاع میں ایکسرسائز کی جائے, وہ انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے اور اپ ہولڈ کرنے کے لیے ایکسرسائز کی جائے کی بات ہے. کیونکہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے اس کا جو باقی کام ہے سارا وہ تو حکومتوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے پہ ہے. مگر اب یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہم اس نتیجے تک جو پہنچے ہیں یہ بہت کیئرفلی بہت میٹیکولسلی پہنچے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور یہ آئیدر اور نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ سکتی, جس طرح ہم حکومتوں کو بری ذمہ نہیں کرا دے سکتے, اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو وہ بینک جو کنڈیشنز رکھے گا وہ ماننی پڑیں گی. کیونکہ آئی ایم ایف جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے سٹینڈرڈز کے بھی تابع ہے, بین الاقوامی قوانین کے بھی تابع ہے, اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے, اور یا آئی ایم ایف پہ تنقید کیا ہے ہیومن رائٹس واچ کی, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پینڈیمک کے بعد مارچ 2020 کے بعد آئی ایم ایف کے جو پروگرام میں جو قرضے دیے گئے اور جو آئی ایم ایف پروگرام وہ 38 ممالک کے جن کی کل آبادی جو ہے وہ 1 ارب سے زیادہ بنتی ہے, ہم نے ان 38 ممالک کے آئی ایم ایف پروگرامز کا انسانی حقوق کے تناظر میں, معاشی انصاف کے انسانی حقوق کے تناظر میں ایک انالیسس کیا, اور اس انالیسس سے ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے, جو کہ بہت کیئرفلی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آئی ایم ایف کا جو اصرار ہے آسٹیریٹی پہ, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ کفایت شاری کہہ لیں, جس میں حکومت اپنے خرچے کم کرتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنا ریونیو بڑھاتی ہے, اپنی جو آمدن بڑھاتی ہے.
پاکستان کے عوام کی معاشی مشکلات کے لیے آئی ایم ایف کہاں تک ذمہ دار ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے معیشت محمد سہیل سے. سہیل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے اور جس طرح سے ابھی سروپ نے بھی مینشن کیا؟
تھینک یو ویری مچ اسد. میرے خیال میں پاکستان کی جو حالات ہیں اسپیشلی, میں اس کو پرسنلی فالو کر رہا ہوں, آئی ایم ایف کی جو مختلف پروگرام ہوئے ہیں مڈ 90s سے, تو بظاہر مجھے تو لگتا ہے کہ بیشتر کیسز میں تو پاکستان کی حکومت کی ہی غلطی تھی جس سے معاشی ہم بحران میں پہنچے یا جو آج بھی سچویشن ہے. آئی ایم ایف نے غلطیاں کی ہوں گی, آئی ایم ایف نے تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ضرور کی ہوگی, کہیں سیاسی اثر رسوخ میں وہ آیا ہوگا اور بہت اور بھی چیزیں بھی ہوں گی, مگر بظاہر پاکستان کے کیس میں میرا اگر کنکلوژن آپ پوچھیں تو وہ آئی ایم ایف کی غلطیاں کم ہیں, شاید حکومت جو بھی حکومت اس وقت تھی اس کی غلطیاں زیادہ ہیں کہ انہوں نے ٹائملی ریفارمز نہیں کیے یا اس میں ڈیلے کیا یا وہ اپنا پرومس کر کے کمپلائی نہیں کر سکے پالیسی ایکشنز. تو پاکستان کے کیس میں تو بہت زیادہ اس طرح کا میرے خیال میں میرا
سوال آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں زیادہ ذمہ دار ہیں ان کمپیریزن ٹو آئی ایم ایف. لیکن ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ کمزور ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت عالمی اداروں کے پاس ہے, تو کیا اس حوالے سے پاکستان کی حکومتوں کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کچھ حد تک کم ہوتی ہے, یا یہ سمجھنا کہ وہ اس ٹریپ میں پھنسے اس ریفرنس میں اس آرگومنٹ میں کوئی جان ہے؟
لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاورز, ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پاکستان کوئی اتنا بڑا ملک ہے نہیں جتنی ان کے پاس پاورز ہیں, مگر جس طرح میں نے کہا کہ دوسری لینڈنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کو نہ صرف آئی ایم ایف نے لینڈ کیا ہے بلکہ ریسنٹلی پچھلے 8-10 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز لینڈنگ اور چائنیز انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ آئی ہے. اب اس کو بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بہت مہنگی ہے, بہت ہارش ہے. تو مجھے تو بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ہی ریفارمز, اپنی ہی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر سیریس ہو جائیں حکومت پاکستان تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میرا خیال میں آئی ایم ایف سے زیادہ پاکستان کی معاشی بدحالی کی ذمہ داری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہیں ہونا ہے. آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا اسد, جب بھی پاکستان میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے اکانومی اتنی ریزسٹنس ہے اس میں, ریزیلینس ہے کہ وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے. مگر انفارچونیٹلی جو ہمارے لینڈرز ہیں جس میں چائنا بھی ہے, جس میں مڈل ایسٹ بھی اب شامل ہو گیا, وہ بہت بڑا لینڈر ہے, آئی ایم ایف بھی ہے, ان کی اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ, مگر ہمارے یہاں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور سیریس گورنمنٹ ہو اور وہ ریفارمز کرے تو شاید وہ سختیاں جو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں نظر آ رہی ہیں ابھی وہ شاید نظر نہ آئیں.
ایک مثال بھارت کی دی جاتی ہے سہیل, کہ بھارت پڑوس میں بھی ہے, جیوگرافیکل لوکیشن اور اس طرح کے حالات بھی دونوں ملکوں کے شاید کسی لیول پہ ایک جیسے تھے. تو 90 میں جو ریفارمز کی گئیں اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑا بھارت کو, تو یہ ذمہ داری ملکوں کی اس حوالے سے ضرور رہے گی جس طرح سے آپ مینشن کر رہے تھے. پاکستان ریفارم کے حوالے سے ریفارمز کرتا کہیں نظر آتا ہے کرنٹ گورنمنٹ یا اس سے پہلے کوئی ایسا پیٹرن, کوئی ایسی ریفارمز کا ڈاکومنٹ جو سامنے ہو جس پہ امپلیمنٹ کرنے کا پلان ہو ان کا؟
آئی اگری. آئی تھنک نہ صرف انڈیا نے آئی ایم ایف سے لون لے کے اپنے آپ کو بہتر کیا, ریفارم کیا, بلکہ پورا ایسٹ ایشین کرائسس میں جو آئی ایم ایف نے سپورٹ کیا اس سے بہت سارے ممالک جو ہیں ایسٹ ایشیا کے وہ کرائسس سے باہر آ گئے. دوسری جانب میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹس نے زیادہ کوشش نہیں کی, اور جہاں کوشش کی وہاں پہ ہول ہارٹیڈلی نہیں کی. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر معاشی سیاسی استحکام ہو تو شاید کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے, انہوں نے بہت ایجیٹیشن ہوا, بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی, انہوں نے بہت لوگوں نے احتجاج کیا, پیٹرول اور ڈیزل کو انہوں نے بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک رکھا. ابھی تک گیس پرائزز ایسی ہیں جو پاکستان میں ابھی بھی بہت زیادہ سبسیڈائز ہیں, وہ انہوں نے ابھی تک نہیں بڑھائی ہیں, بٹ ہوپ فلی وہ بڑھا دیں گے. تو اگر کوئی یہ سیاسی حکومت ہوتی تو الیکشن سے پہلے یہ اسٹیپس کبھی بھی نہیں کرتی. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو مختلف ادوار میں ملٹری حکومت اور پولیٹیکل حکومت آئی ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ریفارمز کے میں نہیں رہی, اور اگر وہ ریفارمز کر لیے جاتے تو شاید ہمیں جتنا پین آئی ایم ایف کی طرف سے ہو رہا ہے وہ شاید نہ ہوتا.
بہت بہت شکریہ محمد سہیل, آپ ہمارے ساتھ تھے کراچی سے. اور جو سچویشن آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز ملک میں پاکستانی حکومت کو یا دوسری حکومتوں کو ہی کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر, آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ سوشل اسپینڈنگ اسٹریٹجی کو مد نظر رکھا جاتا ہے قرض دیتے ہوئے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایسا پریکٹیکلی نظر آتا ہے؟
دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پہلو ہے, اس میں تین بڑے اہم پہلو دیکھنے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک ایڈجسٹمنٹ نہ ہو اور اکانومی ٹھیک نہ ہو, ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو ریسٹور کرنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے پری کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں, جب وہ بہتر ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لبرلائزیشن کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا آپ کو فائنینسنگ کرنی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں فائنینسنگ کی لمٹ پہنچ چکی ہے, اب زیادہ فائنینسنگ نہیں ہو سکتی, تو ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف جیسا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں اور جو ان کے رولس اینڈ اگریمنٹس ہیں ان کے بیسس پہ وہ فنڈنگ دیتے ہیں لوگوں ملکوں کو دیتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فائنینسنگ ملتی رہے گی اور ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے آپ کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی اور آپ ہیومن رائٹس کو دوبارہ ریسٹور کر دیں گے, یہ ایک بڑی غلط فہمی کی بات ہے.
ایک چیز کنیکٹ کرنا میں یہ چاہ رہا تھا, شاید آڈینس کے لیے وہ بڑا بہتر ہوگا اگر ہم اس کو لیمن ٹرمز میں بھی بہتر بتا سکیں. جس طرح سے آپ نے اکنامک ایڈجسٹمنٹس کی بات کی اور اس ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی تو ہیومن رائٹس کا جو ہے دفاع کیا جا سکے گا کسی طرح سے, تو یہ دونوں کی ریسپانسبلٹی تو بنتی ہے. یہ چکن اینڈ ایگ والی مثال نہیں ہے کہ انسانی حقوق کو تو آپ معاشی انسانی حقوق کو تو دیکھنا پڑے گا نا.
نہیں نہیں بالکل نہیں. دیکھیے اگر آپ ह्यूमन राइट का जहाँ तक ताल्लुक है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इतने फिक्स नहीं होते जितने कहा जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने तमाम दुनिया में देखा है, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो पहली इशू होता है जिसके मुतालिक कॉम्प्रोमाइज़ पैदा किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो डोमेस्टिक होते हैं, इंटरनल होते हैं, और उनको रिजॉल्व करना आसान होता है बनिस्बत एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस इस किस्म की हैं कि चूंकि अगर आपको रिसोर्सेज मिलती रहीं तो फिर आप जो चाहे कर लें, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाहर से आनी बंद हो जाएँ तो फिर आपको एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। जब एडजस्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर मुल्क के अंदर आपका जो सिस्टम है उसके तहत रेंट सीकिंग होती है, और जहाँ तक अमीर लोग हैं वो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं और कोई किस्म के एडजस्टमेंट नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, तो फिर यकीनन गरीबों के ऊपर ये मुश्किल पड़ती है।
लेकिन एक चीज़ ब्रॉडली हम देखें, मैं इंटरप्टसली आपको कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर उस हवाले से हो सके। 10-20 साल पहले IMF के प्रोग्राम से पहले या IMF के प्रोग्राम के बाद हमने कोई 38 कंट्रीज जिनका जो 38 ममालिक का जिसका इस रिपोर्ट में जायजा भी लिया गया है उन सभी मुल्कों को देखें तो 10-20 साल पहले आम आदमी इस हाल में नहीं था जिस हाल में अब है, तो डिफरेंसेस तो आए हैं। जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, IMF को उसमें जिम्मेदार ठहराना आपके ख्याल में बनता है नहीं बनता है?
नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता कि देखिए IMF की अपनी कंडीशंस होती हैं, आप चूज करते हैं कि आपने IMF के पास जाना है, रिसोर्सेज लेनी है। IMF आपके लिए अपनी कंडीशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और उसकी वजह यह है कि IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि उन रिसोर्सेज को कैसे ट्रांसफर किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके इंटरेस्ट के लिए वहां पर कॉम्प्रोमाइज़ पैदा किए जाए, यह गलतफहमी की बात है।
तो IMF के पास इतनी ताकत है कि वो हुकूमतों से ऐसी रिफॉर्म्स करवा सके जिसमें गरीबों पर बोझ कम पड़े और अमीर अपने हिस्से का टैक्स दें?
देखिए ये हमेशा होता है, ये कसूर हुकूमत का होता है, IMF का नहीं होता। अगर हुकूमत चाहे तो ऐसे मुकाम पर कभी ना पहुंचे, अगर जैसे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से मुश्किल पैदा होती हैं। आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देख लीजिए, आप हिंदुस्तान को ही देख लीजिए, हिंदुस्तान में एडजस्टमेंट की गई और उस एडजस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी हद तक कोशिश की गई, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इतना डिपेंडेंट नहीं किया गया जितना हम लोग करते थे। हम लोग तो ये अस्यूम करते थे ये फ्री फ्लो है, आता रहेगा, चूंकि वो फ्री फ्लो आना बंद हो गया है तो इसलिए अब डोमेस्टिक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो डोमेस्टिक एडजस्टमेंट जो होगी तो किसी न किसी पर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी,
किसी न किसी को उसकी पेन
लेनी पड़ेगी। अगर अमीर लोग नहीं लेना चाहते तो गरीब पर पड़ेगी।
तो कैसे आप समझते हैं कि आलमी मालियाती इदारे मौशी लिहाज से इंसानी अगर हम हकूक का ख्याल रखने की बात करते हैं तो वो ये रख सकते हैं दुनिया में, और कितनी जिम्मेदारी बनती है उनकी?
देखिए जिम्मेदारी हर एक की बनती है, लेकिन मैं आपको ये बता
डॉक्टर जुबैर से हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जुबैर का ये कहना है कि आलमी मालियाती इदारों की जिम्मेदारी शायद उस तरह से नहीं बनती जो हुकूमतें हैं उस हवाले से जब भी बात करते हैं, तो रिफॉर्म्स अगर उस लिहाज से होनी चाहिए थी तो उसी पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर जुबैर क्विकली लास्ट में मेरे पास एक मिनट है, अगर आप ये बता सकें जो हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी किसकी कितनी बनती है आलमी मालियाती इदारों में खासतौर पर?
उनकी जिम्मेदारी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो लोग बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज को देखते हैं और इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुकाम तक ना पहुंचे कि गरीबों के ऊपर उसका बुरा असर पड़े जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स सेक्रीफाइस हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर जुबैर इकबाल, नाज़रीन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो सोशल स्पेंडिंग के हवाले से या इसके अलावा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर डॉक्टर जुबैर और इससे पहले मोहम्मद सुहेल से भी हमारी बात हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर आपका। इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। We'll be right back.
خبری ټولګه کې د داعش سره د طالبانو مبارزه د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل مکال وايي چې له داعش سره د طالبانو مبارزه د دوی د تړون لکابل نه بلکې د طالبانو د داخلي قدرت د ساتلو لپاره ده. د افغانانو په وړاندې د پاکستان بدلیدونکي سیاستونه پاکستان د افغان مسافرو د تګ راتګ په برخه کې خپل مقررات لاپسې سخت کړی دي. وایي له پاسپورت او ویزې پرته د سفر اجازه نه ورکوي. او د کابل په موزیم کې د لرغونو آثارو ساتل په ملي موزیم کې څه باندې 150,000 بیلابیل تاریخي آثار ثبت دي او د نورو آثارو د ثبتولو لړۍ هم روانه ده. چارواکي وایي چې د ځینو لرغونو آثارو د قاچاق مخه نیولې.
السلام علیکم خرغلاست نن سه شنبه 2 اکتوبر د میاشتې درې منیټه ده تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي تاسو کوربه از احمد شکیب يم په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاد داعش سره د مبارزې په اکله د امریکایي استازي د څرګندونو مهم ټکي شریکوي او د خبرونې میلمنه مو د نوبل د سولې د جایزې لپاره نوماندا محبوبه سراج ده له دوړ څخه په مننې خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. مکال زیاته کړې له داعش سره د طالبانو مبارزه د دوهې د تړون له کبله نه بلکې د داخلي قدرت د ساتلو لپاره ده. بلخوا د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر مارک میلی له ان پی آر سره په خبرو کې وایي چې د افغانستان له شل کلنې جګړې یو لړ مهم درسونه اخیستي دي. د خبر نور تفصیل له خپل همکار سمیع الله جلالزین اخلم چې د کانګرس مانی له مخنه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزین صاحب د مکال د ورستیو څرګندونو مهم ټکي څه دي؟
شکیب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا حکومت القاعده یو ترهګره ډله بولي او د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي خصوصا تروریستي روابط نه دي پرې کړي. مکال وایي چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي د ترهګرۍ یا تروریزم سره خپلې اړیکې پټي وساتي. مکال همدارنګه د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د جو بایدن حکومت تیرونه وویل چې طالبان د دوهې د تړون په اساس په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په وړاندې مبارزه کوي، اما د وویل چې دای د دې کار دا مثلا نه مني او طالبان د القاعده متحدینو سره یو ځای په افغانستان کې د خپل داخلي قدرت د ساتلو لپاره د داعش په وړاندې مبارزه کوي. مقال ویلي دي چې طالبان غواړي چې د ترګری په وړاندې مبارزه وکړي، نو غوی ته باید د ځای ورکولو د غوی ته د پیسو د ورکولو په ځای باید د ډلې په وړاندې جدي او ټینګه مبارزه کړي وای. مقال زیاته کړي ده چې دوی طالبان له القاعده سره اوس هم رابطه لري. سپینې ماڼۍ تر اوسه د مقال د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، اما د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې به القاعده نه وي او طالبان به په افغانستان کې د القاعده په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا د حکومت نور چارواکو، مختلفو چارواکو، نظامي چارواکو، ملکي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی پر افغانستان خپل څار ساتلی او هیڅ ترګری ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو ته له افغانستانه زیان ورسوي.
جلزه صاحب مارک میلی هم د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي، د مشخصن څه ویلي؟
بالکل، مایک میلی چې تازه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشرۍ څخه تقاعد شوی له دندې لرې شوی دی، د ان پی آر سره تازه مرکه کړې او په دې مرکه کې د افغانستان د شل کلنې جګړې په اړه یو شمېر درسونو یا عبرتونو ته اشاره کړې ده. یو مورد یې ښودلی چې دوی د دې جګړې په هماغه پیل کې کولای شوای چې د القاعده دا مشر اسامه بن لادن وو، یم یعنی لمنځ یوسی، خو دوی د مختلفو دلایلو لمخې دا کار و نه کړ او همدا پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه شلو کلونو یا دوشتو کلونو ته وغځیږي او د شي د وویل ک امریکا په هغه وخت کې د القاعده مشر لمنځ وړي وای، ممکن اوس په افغانستان کې وضعیت په بشپړ ډول متفاوت وای.
ډیر زیات مننه کوم، په خیر اوسئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د چین د حکومت په بلنه د ترانس هیمالیا فورم دریمه غونډه کې د ګډون لپاره دغه واته تلل ده. د طالبانو د حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې د ترانس هیمالیا فورم غونډه کې ګډون کوي چې دغه حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ او پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د روسیې د فدراسیون د تاتارستان د جمهوریت د کازان په خار کې د مسکو فارمټ 15 غونډې ته په معاینه کې د چین د حکومت څخه لدې عمل منل کړې و چې د طالبانو حکومت ته نوې سفیر استول ده. د نړیوالو چارو یو کارپو طارق فرهادي وایي چې چین ته د متقی سفر د افغانستان لپاره یو مثبت قدم دی، ځکه چې د دې خطر شته چې افغانستان به په بشپړ ډول د انزوا سره مخامخ شي. په سیمه کې. د پاکستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې لڅلر وشت ترهګریز بریدونو نه څوار لسی د افغانانو لخوا تر سره شي بده. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی خبرداري ورکړی چې ټول غیر قانوني کډوال دي تر راتلونکي میاشتې له دغه واده ووزي. همداشان د پاکستان فدرالي حکومت هم خپل پولیساتون کو تلارخونه کړی چې د نومبر میاشتې له پیل څخه افغانان بغیر له پاسپورت او ویزې په بل هیڅ سند دغه واده سفر نشي کولای. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښودلی ده.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی وایي چې په پاکستان کې لڅلر وشتو ترهګریزو بریدونو څوار لسې افغانانو ترسره کړی دي. نوموړي ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووزي، کنه په زور به وشړل شي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د پاکستان آرمی چیف په مشرۍ کې د ایپکس کمیټي یو میټینګ شوی دی د سکیورټي حالاتو په نظر کې، او په دې کې دا پریکړه شوې ده چې په ټول غیر ملکي چې کوم کډوال دي هغه به وباسل کړي.
په همدې حال کې امریکا غږ هغه رسمي مکتوب هم لیدلی چې د پاکستان فدرالي حکومت پکې پولیساتو ته لارښوونه کړې چې د راتلونکي نومبر میاشتې له پیله ټول افغانان چې پاکستان ته د تګ تکل لري باید پاسپورت او ویزه ولري. په دې سره به تر پیړۍ پخوانی هغه ازادي پای ته ورسیږي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه قبایل به بېل اسنادو او یا یوازې په پیژند پاڼه د کرښې یوې بلې خواته تګ راتګ کوو.
پاسپورټونه لازم کول، ویزې لازم کول، دا ډېر د ریاستونو د ولسونو تمن کرکې منځته راوړي. باید چې داسې پریکړې ونشي، داسې پالیسیانې خپلې نه کړي چې د هغې په نتیجه کې د ولسونو ترمنځ کرکې راشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ځورولو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثر افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنیږي.
د امنیسټي انټرنیشنل دغه خبره بیخي په ځای ده چې دلته دغه د کراچۍ نه چې کوم رپورټس راځي یا د نورو ښارونو نه د پاکستان د افغان مهاجرین چې هغه دلته کډوال دي پاکستان کې، د هغوی سره چې کوم چلند دی د ریاست هغه د نړیوال چې کوم قانوني چلند دی او کوم اخلاقي نړیوال معیارونه دي د هغې مطابق نه ښکاري. ما ته داسې ښکاري چې پاکستان د خپل اوټ آف فرسټریشن هغه چې مونږ په انګریزۍ کې ورته وایو چې یو ریډ هیرنګ را جوړول دي، د خلکو پام اړول دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو اندېښنو تر څنګ پر نړیوالو هم نیوکه کړې چې دې ستونزې ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
یو این ایچ سی آر یا نورې د نړۍ موصولین ادارو افغان مهاجرین غواړي چې د دوی وضعیت ته دې کتنه وشي، دوی ته دې هغهونه حق ورکول شي لکه څونه چې د دنیا په هر ملک و یو مهاجر ته ورکول کیږي او د دې د هومن رائټس ریسپیکټ سی په پاکستان کې.
په همدې حال کې د طالبانو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډه کې د ګډون په موخه چین ته رسیدلي چې د کتونکو په وینا تم کیږي چې پر یادو مسایلو هم تمرکز وکړي. احسان الله ریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
اوس هم راځوي او جلا مطلب ته. په فزیک کې د نوبل د سولې جایزه هغه دریو ساينس پوهانو ته ورکړل شوې چې په اټوم کې الکترون په څو ثانیو کې لیدلی شي. پیری اګوستینی د امریکانا، فرانس کراوس د جرمنینا او انی لیهولیر د سویډن د دغه جایزې په ګټلو بریالي شوي دي. ګټونکو ته نه یوازې د سولې جایزه بلکې $1,000,000 نقد پیسې هم ورکول کیږي. دا ځل د سولې جایزې ته د افغانستان یو وتل سیاستواله او د بشري حقوقو فعاله محبوبه سراج هم نومانده ده. نن مو اغلی سراج ته په خبرونه کې بلنه ورکړي چې همدا اوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. مېرمن سراج، سلامونه او نیکی هیله، په خیر اغلی. ستاسو د جایزې په حق له کله فیصله یا پریکړه کیږي او څومره د دې امکان شته چې تاسو دغه جایزه ترلاسه کړئ؟
صبح همه که بخیر بساز، تشکر از اینکه مرا به پروگرامتان میمان کردیم.
تشکر.
جایزه نوبل دنیا 6 کتگوری داره. در یکی از این کتگوری های از اینا که بسر مسائل صلح هست، ما و یک خانم ایرانی را به خلم نامزد کردن و انشالله که قرار است ما ببریم. اما من در جمله پنج کتگوری دیگهش نیستم، اینا برای ساینس دارن، اینا برای طب دارن، اینا برای خلم ادبیات دارن، اینا برای بسیار چیزای دیگه دارن، یعنی شش کتگوری دارن. و یکی از این کتگوری هایش دنیا ما را انتخاب کرده. اینالی که ما میتونیم ببریم ایره یا نبریم، این دیگه بالکل مربوطه از این تصمیم آخر از این کمیته است.
کلا در تصمیم نیول کیگی؟
یک گروپ هستن که اینا جمع میشن، یک کمیته ساختن که کمیته به نام کمیته چی یاد میشه؟ نوبل.
بله.
و اینا فیصله میکنن به ناروی. دیگه اینال هر فیصله که اونا بکنن اونا متر میشه. دیگه ببینیم که چی میبرد.
زما پختنم دو چای کم تاریخ خورت تاکل شود از که چی امدنن هم درو ساینس پوهانو تا جزی ورکل شویستاسون و بعد کل رسیگی.
ما را گفتن که به ششم ماه اکتبر ای اعلان میشه که ما از این شورتلست برآمدیم، ما میگیریم جایزه را یا نمیگیریم. دیگه انشالله تا به ششم اکتبر معلوم خواهد
شد. جایزه در ترلاسه کولو او یا در گتولو پر صورت که پلان و ترتیب سده ممن سراج با در جایزه تر گتولو روستا چه کهی؟ ستاسو پا کار و مبارزه که با چه تغییر یا بدلون رزی؟
اتون است که ای جایزه جان ما میره میگیرم، یعنی من واسطه میشم که جایزه را میگیرم، نه جای شک نیست، مگر این جایزه راستی برای ملت افغانستان است، این برای زن و مرد و اینمی مردم است. اندخته نظر دنیا این جایزه به حد و اندازه یک جای معتبر خود داره و آدم میتونه که بعضی از کارا را که تا پیشتر از جایزه شاید مردم بر گپایدم گوش نکنن یا بر آدم توجه نکنن، بعد جایزه شاید این کار را بکنه. دیگه از او خاطر ما امیدوار هستم که بتونم با کارهایم ادامه بتم که اقلا بتونم مستر یک خدمت به نمی خورا و برادرهای مخصوص زنای افغانستان که ماندن در تمام از این مسئله ایران ماندن که چی بکنن شما با کدام چی به خصوص دیگه ندارم بغیر از این کاری که میکنم و میره بهتر بکنم.
اکثر کسان چې دغه ډول جایزه ګټلې دي وروسته د ملګرو ملتونو د نړیوالو سفیرانو په توګه ټاکل شوي یا یې خیریه مؤسسات جوړ کړي دي، آیا تاسو هم په دې اړه کوم فکر کړی دی؟
ما جانه ما امیال مک خیریه ما از سالهای سال روان بوده. ما متصل یک مخصوصا بعد از وقتی که حکومت چی طالبا آمدن بعد 2021 و بعد ما متصل ما این کار میکنم. یکانه چیزی که من نمیکنم، ما درباره مسائل خیریه و کاری که میکنم گپ نمیزنم، بخاطر از این که ما ایره نظر به مسلمانی که ما دارم و اسلامی که ما میشناسم، ما ایره خوب یک چیز نمیدانم که هر دفعه که اگر ما دست یک مسلمان میگیرم ما او را اعلان کنم ما اینی کار کردم، از او خاطر ما نمیگم برای کسی، اما از ما دوام داره و ما انشالله این کار میکنم، یک خیریه دیگه واز میکنم که بتانم مردم کمک. مگر به امرای ملل متحد
بله.
اونا چی میخواین امرای ما بکنن و سفیر و مفیر و تگپا ما اوصله ندارم، ما دامن افغانستان هستم، من موجه میباشم پلان بگنم.
او دنوبل جایزه گتل با پکور دننه پا افغانستان که داخل دا افغانستان که او یا پا نروالا او بین نلی کچه ستاسو پا ماسریت بندی چو اغیزی وکریم؟
ما فکر میکنم که نقطه نظر امو موقعیت آدم، نقطه نظر از امو وزن گفتار آدم و دنیا امی یک وزن پیدا میکنه، امی زیادتر مردم شاید بادزی بشنون گه پایده و که اقلا امی کسی که امیره میگه امو کسی که جایزه نوبل بردن. دیگه گرچه کمیانم به فضل خداوند بسیار درست است تمام چیزایی را که ما میگم میکنن، دنیا گوش میکنن، مگر شاید امو وقت هم چی باشه زیادتر بکنن. دیگه ما امیدوار اونموستم که بتانم باعث خدمت زیادتر بر مردمم.
سیل ما با سرچ یه آخری پختنه هم مطرکم بیا لطاسون اجازه غوارو، لطالبانو سرمو عدی که چنگ دی کلا نکلا ستاسی ویناوی موگ آورو، آیا ستاسو خبرو تا دوی غوگ نیسی؟ تاسویل چه نروال طولن ستاسو خبرو تا غوگ نیسی؟ اما پا کور دنن آیا طالبان ستاسو خبرو تا غوگ نیسی؟
ولی ما امیدوار استم که اونا بالاخره و خاطر که برای زمان فرق نمی کنه که ما جایزی نوبل بردیم یا از پیش خود خداوند یک چیز آوردیم، برای زمان هیچ فرق نمی کنه امیال آزر ما او رو می فهم. اما با تمام فهمیدن از این مسئله امیدوار استم که باز هم یک اهمیت خود داشته باشه به پیششان که اقلا نکر دنیا بر زمیزن امی جایزه را داد و گوشش میکنند به اینکه ما بشینیم و میره گوش کنیم که میادم چی میخواید بگوید برای اینکه تمام از این مدت میگانه و چیزی که خواستیم از طالبان این میست که بیاییم که بشینیم که باید چند کلمه گپ بزنیم امروی زنهای افغان ببینیم ما چی میخواییم شما چی میخواییم ما بتانیم دامن از مملکت زندگی کنیم.
محبوب سراج دیر دیر زیاد مننه چی بدیخ پراونه که مو برخ واقستم.
تشکر زنده
باشه. در امریکا پخوانه ولسمشر دونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په نیویارک محاکمې ته حاضر شو که ترامپ او د کورنۍ غړي مجرم وبلل شي د نیویارک په ایالت کې به د کاروبار څخه منع شي. د محاکمې مشري د نیویارک قاضي آرتور انګورن کوي. دغه قاضي چې دموکرات دی ورده مخه په خپل حکم کې ویلي چې مخکینی جمهور رئیس دونالد ترامپ او زامنو یې ایرک اودان جونیور په کاروبار کې ټګي برګي کړې او د څو کالو راپدې خوا یې د مالیې څخه د ځان بچ ساتلو لپاره د ترامپ سازمان مالی شتمنۍ او نورو جایدادونو ارزښت کم ښودلی دی. د هند پولیسو د وی رسنۍ پر دفترونو او د کارکونکو پر کورونو په دې شک چاپی وهل چې ګواکې چینی مالی ملاتړ کاوه. منتقدین دا پر خپلواکو رسنیو برید بولی. د هند پریس ټراست خبری اژانس د دوو ناڅرګندو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې پولیسو د خبریالانو له کمپیوټرونو او موبایلونو نه اطلاعات وستلی دي او دوه خبریالان نیولی دي. د نیوز کلیک خبری ویبپاڼه په 2009 کال کې جوړه شوه چې وخت نا وخت د هند پر لومړي وزیر نریندرا مودی باندې نیوکې کوي. دغې رسنۍ د هند د حکومت تورونه رد کړي دي. او دلته په امریکا کې سره د دې چې د امریکا د حکومت د تعطیلۍ مخه نیول شوې خو دا اونۍ په کانګرس کې بل جنجال په زیاتېدو دی. د کانګرس یو محافظه کار وکیل ژمنه کړې چې ټینګه اراده لري چې د کانګرس جمهوري غوښتونکی مشر کیوین مکارټي بې واکه کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د لنډ مهال دا مالی تمویل چې د کانګرس لخوا د شنبه په ورځ تصویب شو او جمهور رئیس جو بایدن لاسلیک کو لمخې به د امریکا حکومت د نومبر میاشتې تر نیمایي پورې فعال پاتې شي. خو بایدن د یک شنبه په ورځ د دې جنجالي پروسې د تکرار پر ضد ځکه خبرداري ورکو چې ویل کیږي یو ول ساعت وخت یې ونیو چې لنډ مهال قانوني حل پیدا شي.
The brinkmanship has to end.
دا خطرناک لوګه باید ختم شي او بل داسې بحران باید نه وسی. اصلا د بل بحران جوړولو لپاره هیڅ دلیل باید نه وسی. بل اخر از په کانګرس کې لخپل او جمهورۍ غوښتونکو ملګرو هیله کوم چې ډیر اونې ځندېږي. وخت د تیر دوبې په څیر مزای کوي او د حکومت یو کلن تمویل تصویب کړي او د هغې هوکړې درناوی وکړي چې څو میاشتې د مخه مو کړې ده.
خو په کانګرس کې ممکن بل قصه پیل دونکي سختری ز محافظه کاران د کانګرس د رئیس کیوین مکارټي په دې اقدام خوشاله ندي چې د ډیموکراټانو سره د حکومت د لړمحاله تمویل موافقه کړي. د هغلر کولوس د محافظه کار جمهور غوښتون کې استاذي میټ ګیټس د پاره کاری لومړی توپ دی.
په جنوري کې چې رئیس ټاکل کېده کیوین د لګښتونو اړوند پر یوې طرحې موافقه کړې وه. د امریکا قانون جوړونکي د ټول حکومت تمویل په یوه رایه کته پورته کوي. دا حماقت دی. همدا دلیل دی چې موږ $3 تریلیون پورې وړي یو. موږ غواړو چې د لګښت اړوند یو ثابت قانون ولرو. هغه ژمنه کړې وه خو ماته یې کړه.
خو د مکارتي خبرګون هم جدي و. هغه د سی بي اس فیس د نیشن خبرونه کې ځواب ورکړ.
سمه ده را مخکې شئ راځئ چې سره معلومه یې کړو او حاکمیت پیل کړو. د هغه په دې خفه وي چې غوښتل یې په موږ حکومت بند کړي او ما د حکومت د بندېدلو مخنیوی کړی دی نو بیا راځئ چې سره معلومه یې کړو.
د بای پارتیزن پالیسی مرکز کې څیړونکي ریچل سنایډرمن وایي سربیره پر دې چې څه به کیږي خو دوه ګوندیز جوړجاړی به د مخکې تلو سبب شي.
There is bipartisan compromise to
Alta de Ukraine sara de izafi mali mrasu kawlo yow dwa gundi za mafaqa shta zamang de zwakuno de amlatar la para ham shta aw da she zamang sarhadi amniyat la para pura lagaxt war kral shi no fikr kom paratun ko wonay ke ba pa da dawal muhim ulawiyatun bande da gaur kawlo hasi wo inu
bal siyasi chidun ke Oscar Pook Singer pa de bawar de che Ukraine aw tola nade ba da waziyat pa de qatsari
I think
زما په اند د اوږد مهال لپاره موږ باید د بنسټونو پر اساسي اصلاح ور وکړو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې په کانګرس کې ډېر سیاسي ګوندونه حضور ولري. په دې ډول به په مقننه قوه کې پراخ اجماع ولرو او د دې حالت برعکس به وي چې اوس هر څه د دوه اکثریت لرونکو ګوندونو ترمنځ ښکته پورته کیږي.
پوک سنگر وی تر دې زیاته سیاسي بې ثباتي به د امریکا اعتبار او اقتصادي اقتدار ډیر زیانمن کی.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا مخراغلاست د ماحال د افغانستان په ملي موزیم کې د هاغو 1301 شپته تاریخي آثار په ګډون چې په 13 کلونو کې د قاچاغ مخنیول شوی چې باندې 15000 بیلابل تاریخي آثار ثبت دي او د سبکولو د لړۍ روانه ده. درځي چې د کابل موزیم ته لاړ شو.
دا مهال د افغانستان په ملي موزیم کې د هغو 1301 شپته تاریخي آثار په ګډون چې په 13 کلونو کې د قاچاغ مخنیوي شوی څه باندې 15000 بیلابل تاریخي آثار ثبت دي او د ثبت د لړۍ روانه ده.
تا سالهای 1992 در موزیم بیشتر از 100000 قلم آثار حفاظت میشد. متاسفانه تای جنگ ها که حدود 70% از این بغارت برده میشد.
هغه زیاته کړه چې له یادو ثبت شویو آثارو څه باندې لزر هغه آثار دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لوټ شوي وو او په تیرو دوه لسیزو کې د یو شمېر هیوادونو په مرسته بیرته د هیواد ملي موزیم ته سپارل شوي دي.
بیشترین آثار ما که مفقود شده البته از راهی که کشورهای همسایه به بیرون انتقال یافتند و کشورهای متعدد انتقال یافت و تایی در تلاش که صورت گرفت در قسمت گردآوری یا جمع‌آوری آثار که ما تانستیم بیشتر از 10585 قلم آثار دوباره از کشورهای مختلف دنیا بر ما برگردانده شد.
دا غا د معلوماتو لمخې په 13 کلونو کې د افغانستان د 1301 تاریخي آثارو له قاچاغ مخنیوي شوی ملي موزیم ته راوړل شوی او ثبت شوی دی.
آثار کې برگردانده شده یا بگویم به موزیم ملي ته یې رسان حدود 1361 قلم آثار است که توسط منصوبین استخبارات و نیروهای امنیتی امارات اسلامی به دست آمده و این بعد از پروسه دزدگیری و یش به موزیم ملی آورده شده و ثبت موزیم ملی شده.
دی طالبان و لخواه دی ملی موزیم سرپرست مولوی سبغت الله عابد پژواک خبری آژانس ته وویل چې دی طالبان و لبیا واکمن که دو روسته هسته شوی چې تاریخی آثار پسم دول و ساتل شي.
په چې اسلامي امارت کله قائم سوی دی د هغه رئیس نمودی دی هڅې کړې دي چې اولا په مرکز کې دننه کوشش وکړو د مرکز سره آثار چلرو د ټوله هیبس کوې ساتو او کم آثار چې مریضان دي د مریضي د فارې تداوی وکړو ترمیم وکړو جوړ وکړو.
دا به په وینا ځنو بهرنیو بنسټونو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې خو تر اوسه عملی ګامونه نه دی اخیستي. د زیاتوی چې حکومت هڅه کوي څو بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان پاتې آثار بیرته هیواد ته راوړي.
فایده بسیار زیاد به خاطر شاگردا میرسانه به خاطر از اینکه ما در درس ها در مورد موزیم و در مورد چیزای آثار تاریخ افغانستان براشون معلومات دادیم، ولی با وجود از اینکه ما معلومات دادیم ما خواستیم که یک بار داخل موزیم شون
و خیلی چیزای هنرای تاریخی از دوره غزنویان بود و سلسله شاهان بود و خیلی چیزای قدیمی بود. یک اثرش است که قرآن شریف دین نوشته کرده و
د مسولینو د معلوماتو لمخې د هیواد په ملي موزیم کې د اسلامي دورې ترڅنګ له میلاد مخکې دورې آثار د کوشانی دورې لوحي د 19مې پیړۍ وسلې د لوګر مسی آینه کان لکن د نولاس راغلي او داسې نور آثار موجود دي. غورځنګ د امریکا غ واشنگتن.
او سم یو ورزشی مطلب د افغان لوبغاړو لمړی ډله د چین په آسیایي سیالیو کې د ژیړو د دریو میډالونو په ګټلو سره بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې او تود هرکلی شوی ده. دغو ورزشکارانو په تکواندو او وشو کې میډالونه ګټلي دي. د وشو میډال ګټونکي نصرت الله حبیبي ویلي چې وشو د یو رزمي ورزش په توګه نړیوال شهرت موندلی. په همدې ترڅ کې د تکواندو ملي روزونکي بشیر ترکی د آسیایي لوبو نه خوښي څرګنده کړې او ویلي چې چین یې د لوبغاړو قدر کړه. د چین په کوربتوب آسیایي لوبې د سپتمبر په 23مه نیټه پیل شوې چې تر راتلونکي یک شنبه ورځې پورې دوام کوي.
وشو را خیلی در جایگاه خاص آل میبینم، چرا که بالاترین مدال فعلا رشته وشو داره که دو دانه توسط خلوتک و خودم دیگه وشوکارا انشاءالله که تا حال زیاد بودن همیشه آل زیباد دگام رونق پیدا میکنه.
ما چندین المپیک رفتیم، المپیک لندن رفتیم، هیچ کشوری نمیتونه مثل چین میزبانی کنه و ما مشکور هستیم از مردم چین، بسیار زیاد عزت دادن به افغانا و همیشه هم که رفتیم یک کشور بسیار خوبی است که همیشه رفتیم دست خالی پس به وطن بر نگشت.
دی هواد او نړی مسلې ستاسی پختنی د چارواکو جوابونه او دی پوهانو سپارښتنی اتصال زموږ او ستاسی ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه.
له مالتیات خو مننه کوم. آیا په رستورانتونو کې روبوټونه کولای شي د انسانانو ځای ونیسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې په نړۍ کې ګڼ شمېر د رستورانتونو خاوندان یې په اړه فکر کوي. د هغو روبوټونو پیر او پلور په ګڼین ډول زیات شوی چې په خوړنځایونو کې د کار وړتیا لري. د دغه کاروبار خاوندان وایي امکان یې شته چې په رستورانتونو کې د کارکوونکو تشه دغه روبوټونه ډکه کړي.
دلته په کویت کې دغه رستورانت کارکوونکو یو نوی همکار موندلې ده، نومی کنده او روبوټ ده. خو کنده رستورانت نورو کارکوونکو په شان د میلمنو د څه خوړلو پوښتنه نشي کولای او په میز ډوډۍ هم نشي کې خودلای، مګر له پخلنځي تر میزه ډوډۍ وړلای شي.
له میلمنو نه د څه خوړلو پوښتنه موږ کوو او بیا دغه بټنه کې کاږو او روبوټ یوازې هغوی ته ډوډۍ وروړي، پر میز یې هم موږ ږدو. موږ دلته د میز شمیره ورکړو، روبوټ چې لا د مخه پروګرام شوی هماغه میز ته ځي. په اوس کې دغه روبوټ یوازې مرستندوی دی.
ډینر له خپلې کورنۍ سره د خوړو لپاره دلته راغلی. همدغه د انډراید سیستم روبوټ ورته ډوډۍ راوړی ده. هغه په دې اند چې اوس ماشینونه او روبوټونه د چوپړتیا په وړاندې کولو کې خورا زیات شوي دي.
مو همدالر ده. زه به ووایم چې کسل په سلو کې نوي نو لکتر لګه څلوېخ تر شپېتو خوده. شپېته سلنه انسانان او څلوېخ سلنه روبوټ. هو ولې نه؟ دا به د انسانانو ځای ونیسي.
په کویت کې د دغه خوړنځای مدیر وایي چې دوی په لومړي ځل خپل هیواد ته دا ډول روبوټ راوړی او د یې کړنی ښه ارزوي.
اوس ساينس د دا ډول سیزونو په لور ډیره وده کړې. اوس حتی جراحي عملیات د روبوټ لخوا ترسره کیږي. نو کیدای شي یوه ورځ به روبوټونه د کارکوونکو ځای ونیسي، مګر زه ډاډه یم چې د پیرودونکو لپاره یو کارمند ته به تل اړتیا وي چې له هغوی سره په اړیکه کې وي او خبرې ورسره وکړي. روبوټ به په خپل ځای کې ښه کار وکړي، له کارکوونکو سره به مرسته کوي.
تر دې وړاندې د سعودي عربستان چارواکو هم ویلي وو چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي او روبوټونو په مرسته یې سږ کال د حاجیانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
پښتو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشي بي وروسته دری خبري خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، مهرباني پروگرام تاسو ته سپارو. تاسو په دری خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما بیننده های محترم. در برنامه این ساعت خبرهای از افغانستان و جهان داریم. نظریات مکال عضو کانگرس ایالات متحده در قبال طالبان واکنش برانگیز شده و همچنین دیگر اخبار جان با ما باشید. برنامه تا لحظات دیگر آغاز میشه.